افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریس نوري هر کله کوم مخکې د چلې د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د څه باندې وی اونۍ په موده کې څلور زلزلو نږدې 20,000 کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږ 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړی چې په خبره ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شوو کسانو شمېر له 2,000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2,000 کسان یاد کړي وو. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلې او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکتران او 40 تنه تخنیکي پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانۍ ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویه سازمانونه چې د سرپنا څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوست کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د $12 میلیون د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلې وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دي چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمېر 1,400 ته رسېدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,250 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. پاینال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 600 ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکل ده. ازادی رادو ده خبر ده مرکزی چوانگ ده راپور لمخی ده اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلی چه ننی بریدونه ده سر او مال زیانون هم لری خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو په خوته درسې دوه په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمه راتلونکی ده. په زمه کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي د جیولوژي خطرونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي هغې نه لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو په هوته درسې دوه په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کمی نقدي مرستې سراجي شي د مظلوم ولس لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکی ده. په زمين کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویب پاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي وو چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 1,000 تنه ټپیان شوي او د هرات ښار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، روبات سنگي، کوسره او اوبه ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40,000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیانن سهار په خپله ایکس پاڼه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمېر 3,350 تنه وښود او ویې ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات اوسېدونکي زیاګل
ټول کور مو نړېدلی، هیڅ هم نه دي پاتې، خپله هم ډېر ناروغه یم، روماتیزم لرم، ساړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک له ویرې کورونو ته نشي تللی، دلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي له ویرې بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سو اتل زره خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې رقابله په دوی کې شپږ بیا زن نجونې او ښځې شته چې و زره او څلور سوه یې همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې و زلزلې شوي او دوی اوس مهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکمه د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې یوې اونۍ راهیسې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزلہ تقریبا دوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې دلو د امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي، نو دا فالت په یا کوم ماته کې په هرات کې موجود دی دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکي حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وښونن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا ښکاری چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکات کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه دیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانونه ورو کیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزلې وایو. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا آخرنۍ زلزله چې شوه هغه 1978 کې اوس سلور مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه وشوي د هرات موقعیت کې. نو د دې معنا دا ده کچیره موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو، دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډېر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي کم فال چې دا کم د تکتونیکي حرکاتو مخه نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوي شوی د فالت د حرکتو معنی دې معنا د سره
بله.
نو چې کله یو دفعه دا شکست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځي کې به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغې نه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالت آرام شي.
دغه وروستۍ زلزلې د خلکو ډېر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي، درزونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي. دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډېر نه و، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لږ لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزې به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکر سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تېرې شنبې په ورځې دلته په دښتو او سړکونو تر څنګ خیمې درولي وایي د لومړنیو اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشتوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوي دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشتوالي د ماشومانو او میرمنو لپاره یوه جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو تر څنګ د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالی دی. د هرات اوسیدونکي فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالی په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
له هغه وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګاونډیان اخلاصي سیمې ته راغلي یو. دلته له جومات دننه څخه د څکاک اوبه راوړلی شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ازاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغلته شته دي هغوی ته د ناروغیو پیښېدو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکي لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو. ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کیږي.
مزاحمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکي نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نوموړي وایي
دلته یوه لویه دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټولې شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې یې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي څادرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسې پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یوه بله ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشټوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو. بس ما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی و. د هرات اوسیدونکي په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تېرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد و. د تېرې یکشنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نو تفصیل له اسدالله لودین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال یې د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې بلنکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دیخوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړې چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلي پوځیان د امریکا د جنگي بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. د پروګرام دغه راز په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی دی چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. ډبلیو ایف پی دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو ایف پی تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه په لاسي کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او وریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هېڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هېڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هېڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
اقتصادي ستونزې لرو، د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولای. زما سن کم دی، خو که مې وګورئ حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعي
د مرستې بدلند وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواده ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دی.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې له لوږې او ان د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ یې د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې له دې هېواده په زور ونه ایستل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اړه سخته اندېښمنه ده چې ټول بی اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پرېکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پرېکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویسو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي چې نه شي بېرته ډیپورټ شي او یا هم زندان ته واستول شي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځئ، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولی بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسؤل عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستاني پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیونې دوام لري. خلک ډېر پریشان دي، ویزا نه تمدیدېږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2018 کال له اګست وروسته پاکستان ته تللي دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي گنی دوی به جبران اخراج کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د شپې نه نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. د بحث مهم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د حضور پر موضوع ترخی خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسبان دی وی اونۍ په موده کې څلورو زلزلو نږدې 20,000 کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پاڼه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړي چې په خبره ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شوو کسانو شمیر له 2,000 او د ټپیانو هم له 2,000 زیات یاد کړی وو. د راپور لمخې د غوډ زلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د ولایت شپږ ولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم ګبرسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بلې زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویل مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخاک اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغو لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزه اسرائیل هوایي بریدونه ورسره له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 10 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1,400 ته رسېدلی دی. دغه راز اپ غزې ترنګ کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2,250 فلسطینیان چې اکثر ویل کې ملکی وګړي دي وژل شوي دي. او نن د اکتوبر 14مه پر اوکراین د روسي د یرغل شپږ سوه ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درسیز دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایي او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډېرې د اوکراینی هوایي مدافع لخوا شن کړی شول.
مختنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یوه جومات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د خمری سیلو ته نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه، په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اسحاه په رسنیو کې راغلی دي 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې موږ باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو موږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان دغه قبایلی سیمو کې د هغه ډالو افراطي ډالو ځینې جوړ کړو. دا زما اوستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغله. ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي کنه. دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیستی یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغې ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنې د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ
کړي. اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګورې، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان، یو خو افراطي عربانو، بل د اروپانه ډېر کسانو هغلته، او د نړۍ د هر هېواد نه د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هېوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپل دغه عملیاتو کې توانېدل دي چې داعش تل کمزوري کی او یا لکه دوی چې وایي پرختیاي جرړي وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان د منځه وړي دي او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې
طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي. نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غواړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري، وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به ووي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یو وایي چې دا فرض ده، بل وایي چې دا سنت ده، بل څوک وایي چې دا شی ده، بل څوک دا شی ده. یعنی اختلاف موجود ده په بعضې مسایلو دیني کې. دا به خامخا جګړه وي، دریز د دین واضح نه ده. په حال دا چې الله مې یو دی، قرآن مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړي دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسې په ډلو ټپلو په ګورو مه تبدیلې کې او د اسلام دین په ورسۍ نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکېل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، د لوګو نه ډېره زیاته استفاده کی. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده. په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه و بې سواده خل دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ دا اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو بانډو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره، څو عوامل دي. یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړي دي. دوه مسله چې هلته هغه هېواد کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله. او نالوستي بې خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دلته یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرګ. ګوره، دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې، دا ټول یو ځای کېږي. بالاخره دغسې یو حالت جوړېږي چې د دغه تنظیم دا خو تجهیز غواړي، دا خو اکمالات غواړي، دا خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان دا توانمندي نه لري. دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځی صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته. چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه مخه یې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په هېواد کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکړي، خلکو ته درناوی وکړي. هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی وکړي او حقوق ورکړلی شي. او خلق تنظیم کینی حکومت دس نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کی مسؤلیت باید ورته پیدا کی د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې د تحصیل نه باید ته خبر اوسې یعنی ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي دغه کې چې سالانګاری کېږي مثلا قانون باید موجود وي عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي قوانین تسجیل وي همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم مګر شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم یعنی شرعي نظام چېشته وي او شریعت چېشته وي دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد د دغه نه سو استفاده کوي
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب بیا تاسو ته راځم د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي دوی تقریبا پنځلس شپارس کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي ولې نه دی
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی یو ځای سره کار کړی د دوی مشران تګ راتګ که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي زه په دې باور یم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي دا سیاسي دي دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو سوریه ویجاړ شو لیبیا ویجاړ شو یمن کې اوس هم جګړه دی افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسو داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هېڅ اختلاف نه لرو یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو که هغه شیعه ده او که سنی دی دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي او دا یوازې په دغه بغلان جومات کې نه دی بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي نه مذهبي چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده
بله مننه ځاځای صاحب فکر کوئ چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولی دوی پیدا کړي او د حملو مخه یې ونیسي
ګورئ دا خبره داسې چنده په کلو بانډو کې تاسو اوسېږي ما مخکې هر ځل وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي
په بهر کې ستاسو مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وایي
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یوه پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونه هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کړي چې 10,000 وسله وال راغلل. دا 10,000 بېرته خپلو کورو ته لاړ نه لل. دغه وسله وال بچي وزګول، دا وسله وال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسله والو په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ایدغونه بلاخره دغه سی بلاګانی جوړې شو.
اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
عین نه مغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې دا هم استفاده کی.
او 15 کالونو کې د مجاهدینو جګړې ته وګورې د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حمله باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمه صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطی بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریزه دي، توند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی اغه اصلي دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی وخت اغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نکوي اغه فکرونه سره چې دوی فکر سره مخالفي. یعنی دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګوري د دې رنګ ډیر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګورې، نه تنه د طالبانو حکومت، دغه 50 ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم. دوی هر یو شریعت ادا کوي، که هر عالم جک شي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر
برخه کې؟
دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دی وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې دا هیڅ رقم مفکوره دی، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري یا د دوی فکر څومره اوسنی باز سره اختلاف لري او دا د باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډېره زیاته مننه د خپرونې میلمانه او محمد اسحاق قطمر د سیاسي چارو شنونکی او محمد یوسف امین ځاځی د سیاسي چارو شنونکی له کابل له تاسو هم مننه چې د خپرونه مو تر پایه واورېده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 00.